کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې طاهر روشان مخ ته وړیم. پیل په خبرونو کوو. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له یونان او ترکیې ته شړل شوي افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه وهل شوي او ډېر کم خواړه ورکړل شوي. دا خبره یاد سازمان نن په یو راپور کې کړې ده. د بشري حقونو څار سازمان له شپږویشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبره د 2022 کال تر فبروري پورې د یونانی ځواکونو لخوا بیرته ترکیې ته شړل شوي. دغه سازمان انتقاد کړی چې یونانی ځواکونو د یونان ترکیې په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې، وسایل او موبایلونه غلا کړي. په راپور کې زیاته شوي چې افغان پناه غوښتونکي تر پولیسو وروسته یوه ډله مخپټو کسانو چې ظاهرا د پولیسو لخوا ګمارل شوي د ایورست سیند له لارې په وړو کښتیو کې ترکیې ته استول شوي دي. تر دې دمه یونانی ځواکونو په دې اړه باندې څه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای وروستی برید غندلی او ویلي دي دا برید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري. د چړې په وسیله دا برید د سې شنبې په ورځ په مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوی. ځایي رسنیو ویلي بریدګر یو تن وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس بیا پرون برید کوونکی ازبک تبره عبداللطیف مرادی یاد کړی دی. د خبر کې ویل شوي مرادی یو کال وړاندې په ناقانونه توګه د پاکستان له لارې ایران ته اوښتی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیاله میتا نورسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یوناما په خپل فیسبوک کې لیکلي دي میرمن نورسن دا موضوع په روند په ژواک اژانس، یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا نیوز ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یوناما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه بالغې لورانې هم شامل دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو په لیست کې شامل شوي. لویدیز دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وار بشو د پروګرام معرفي ته. طالبانو کابل هوایی ډګر کې د قطري ځواکونو میشتېدل رد کړل.
دا خبر زه دوم سه قطري ځواکونه په کابل هوایی ډګر کې ویډیو هم زه نه تاییدوم او نه پوهېږم څه وخت وي.
دا وروسته له هغه چې ادعا شوې د کابل هوایي ډګر کې له 15 میاشتو راهیسې قطري ځواکونه حضور لري. په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې دویمه ورځ ده او په دې بحث کېږي چې څرنګه له اوکراین سره مرسته کېدای شي. او د پروګرام په پای شیبو کې به هم د خلکو غږونه درته خبرو کړو چې له بېلابېلو موضوعګانو شکایت لري.
څه حالات دي؟ نور څه غمونه نشته. خالي تلاشي ده ګیره ده. نور هېڅ شی دوی نه کوي.
راشي دا لا کوګورې درته راشن ویر کوي. نن راشي سبا راشي څوک ته چغېږي، څوک ته جاړي. طالبان رتي خپل خلک نه نباتي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد د یو شمېر امنیتي ځواکونو د میشت کېدو راپورونه رد کړل. تېره ورځ ځینو رسنیو یوه ویډیو خپره کړه چې پکې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر بهرني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلند اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطري دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه میشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي چارو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یوه ویډیو خپره او پر بنسټ ادعا وشوه چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له شلو ډېر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او که نه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې وړتیا لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونه د کابل هوایي ډګر کې دا ویډیو زه نه تاییدوم باندې پیغام دې څو وخت وي او ولله د کابل هوایي ډګر ټول هیواد امنیت اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده. چا تالتیا نه لیدل کېږي چې موږ امنیت ساتلو ته راشي.
خو بی بی سی فارسی څنګه ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتو را پدی خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینې د دغه قطري ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشتي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلې. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسیدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 مریض کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته خوږیاست. د ازادي رادیو خبرونه هم درنګ کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadirradio.com کې هم وګورئ او وایوري. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو باندې انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال میټانوټسن په دې وروستیو کې د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره په دې مورد باندې خبرې کړې دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د خبرګون په دوام د یوناما مرستیالې ویلې دي چې له تبیزه د دې ډکې پرېکړې اغېزې به د افغانانو په راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخي وي، همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغېزې نه وي. په افغانستان کې د یوناما مرستیالې متنوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. د زیاته کړه چې لوی پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه بل ځای د دوی له لوري نیول کیږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شوې چې درسونو ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بیلابیل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهي دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنوي منځنۍ صپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په دې اړه باندې راپور لرو چې د ناتو سازمان باندې د اوکراین لخوا فشارونه زیات شوي دي، څو د روسیې پر ضد باندې دوی ته وسلې او مهمات ورکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه دویمه ورځ ده نن، او په دې باندې بحث کیږي چې څرنګه د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره مرسته وشي. احمد شیبر ته بیا هم وښو.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د ناتو لغړیو هیوادو غوښتل چې کیف ته ټولې هغه وسلې ورکړي چې له روسي ځواکونو سره په جګړه کې اړتیا ورته لري. دیمیترو کولیبا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د جګړې ومه اونۍ پیل شوه. کولیبا خبریالانو ته وویل، زما اجنډا ساده ده، یوازې درې شیان رانغاړي: وسلې، وسلې او وسلې. کولیبا له ناتو څخه د نورو الوتکو، هوایي دفاعي سیستم، توغندیو او پوځي وسایتو غوښتنه وکړه. کولیبا په بروکسل کې خبریالانو ته دا هم وویل چې اوکراین له لویدیځ څخه بیا هم دا غوښتنه کوي چې له روسیې څخه د ګاز او تیل نه اخلي، دا واردات بند کړي. بل لور ته تیر شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د نوي برید لپاره خپل ځواکونه سره غونډوي، او کرملین ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د دونباس صنعتي سیمه د دوی په وینا آزاده کړي. زیلنسکي زیاته کړه چې موږ به جګړه وکړو، پښابنه شو. زیلنسکي بیا وویل چې تر هغه به د اوکراین د دفاع لپاره د ټولو ممکنه لارو لټه کوي چې روسیا په جدي ډول سولې ته مخه نکړي. پر اوکراین د روسیې د شپږو اونیو د برید په ترڅ کې تر اوسه تر 4 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواد وتلي دي، په زرګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي، او د اوکراین له 4 یوه برخه خلک بې کوره شوي دي. د اوکراین چارواکو له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له دونباس څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وی چارواکي په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي وویل چې روسیې د پلازمینې کیف له شاوخوا او په شمال کې د چرنیف له سیمې تقریبا 4000 سره عسكر بلاروس یا روسیې ته انتقال کړي دي چې بیرته په وسلو سمبال کړي او سره تنظیم کړي، او شاید دا ځواکونه به د جګړې لپاره د اوکراین ختیځ ته ولې شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وربشو نورستان ته هلته د شاوخوا 9 میلیون افغانیو په ارزښت باندې د اوبو رسولو پروژې پلي شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د نو پروژو د پیل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان ولایت و اما حتبن کندش لسالی بربنگل او کانتیوا پایو کلیو کې اتنیم میلیون افغانۍ پر زخ د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو شبکو درې قراردادونه لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به اووه سوه اته څلوېښت کورنیو تر څنګ ښوونځیو او روغتون لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي. د یادو کلیو اوسیدونکو لپاره به تقریبا 10,000 کاري ورځ رامنځته شي، او د څلورو میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ښاغلی موحد وایي، د نورستان زیات کلی د سرکونو په څیر د څښلو پاک اوبو څخه بې برخې دي، او دوی هڅه کوي چې د ولسونو یا د ستونزو حل ته لارې چارې پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د مرکز پارون په ګډون په نورګرام او کامدیش ولسوالیو کې د څښلو پاک اوبو رسولو شبکو جوړولو کارونه پیل شوي، چې د ټولو مالي لګښتونه د ماشومانو د ملاتړ نړیوال وجهي صندوق پر غاړه اخستي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل کله چې په پاکستان کې سیاسي نوای سیاسي کړکیچ رامنځته شوی، نن 15مه ورځ ده. تر دې دمه هم د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې په دې اړه باندې کومې خاصې نتیجې ته نه ده رسیدلې، او وایي چې نن به هم یوه اورېدنه کوي چې د اپریل 8مه ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه باندې د دغه هیواد ولسمشر عارف علوي د پاکستان پارلمان منحل کړ، او په دې سره نورو یا تازه انتخاباتو ته لار هواره شوه. پامیر ساحل په وروستیو سیاسي کړکیچونو باندې له د مشال راډیو له آزاد خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي.
ګوره د پنجاب پنجاب د اسمبلی د ممبران غونډه ځکه په هوټل کې وشوه چې ډیپټی سپیکر غونډه رابللې وه په اسمبلی کې، او د دغه غونډې مقصد دا و چې د نوې وزیر اعلی انتخاب وشي، لیکن د سپیکر چې اوس کم دی پرویز الهی چې هغه اوس د وزارت اعلی دپاره کاندید امیدوار هم دی، هغه بیا د دغه اجلاس مخه ونیوله او د اسمبلی دروازه وتړلې، او بیا دی مجبور شول اپوزیشن چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او چې کوم د پی ټی آی نه خفه خلک دي لکه علیم خان ګروپ یا جانګیر ترین ګروپ، دوی ټول بیا په دغه هوټل کې غونډه وکړه چې دی خپل اکثریت ثابت کی، او هم هغه وشول چې کله بیا تیر ماښام دوی ته جمع شول نو وروسته بیا دی دا دعوه وکړه چې دوی په دغه غونډه کې یو سل نه نوي او ځینې خو د 200 خبره کړې چې ممبران وو، او د پنجاب اسمبلی شمیر چې کم د ممبرانو دي نو هغه 301 اویا دی، نو معنی دا ده چې دغه ساده اکثریت نه هم د دې اپوزیشن د ممبرانو شمیر چې کم دی دعوه کوي هغه زیات شوی دی. حمزه شهباز چې هغه د اپوزیشن لخوا هغه د وزارت اعلی لپاره هغه امیدوار دی، کاندید دی، پرویز الهی بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې هغه په خپله باندې پرویز الهی د پاکستان مسلم کاپ ډلې یو مشر دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی، ډیپټی سپیکر غونډه روبلله لکه 13:30 د ماښام، نو د هغې مخه ونیول شوه او اجلاس ته وړاندې نه بیا د 14 اپریل د حکومت لخوا یا سپیکر لخوا هغه رابلل شوی و. نو بهرحال په دغه باندې او د حکومت دا موقف و چې چونکې په اسمبلی کې دننه مخکې احتجاج شوی و په هغې کې بیا د اسمبلی ځینې شیانو ته نقصان رسېدلی و، نو حکومت دا وایي چې اسمبلی په داسې حال کې نه وه چې هلته دې غونډه شوې وې، لیکن بیا به ته ځینې خلک ووایي چې په ماضي کې هم چې کله اسمبلی به د دې قابل نه وه چې په هغې کې غونډه وشي، نو هغه لکه د کوم هوټل کې چې د اپوزیشن دا خلک 13 شپې جمع شوي په دې کې په کرونا چې کله دلته وبا زیاته شوې او هغه وخت کې په دغه هوټل کې دا غونډه کې
صحیح. طاهر خان صاحب، ما چې د پاکستان رسنۍ لیدې نو په هغې کې دا پوښتنې راپورته شوې وې چې د اپوزیشن دغه غونډه چې شوې ده د دې ښایي قانوني حیثیت نه وي، ځکه چې که شمیر یې زیات هم وي نو د حکومتي یا د حکومت پلوه اراکین وغیرہ پکې ګډون نه وکړي. زما لپاره پوښتنه دا ده چې لدې سره دغه اقدام چې اپوزیشن او د دوی ملاتړ یو وک، آیا لدې سره په پنجاب کې سیاسي کړکیچ لا ژور نشو؟
بالکل هیڅ شک نشته چې سیاسي کړکیچ ژور هم شو او خلک پوښتنه هم کوي چې دا کوم حالت روان دی چې یوې پارټۍ سره یا اپوزیشن پارټیانو سره اکثریت وي دغه مخ نیول کیږي. دا
طاهر خان چې د پاکستان وروستي سیاسي کړکې چې تر ټولو تازه په پنجاب کې رامنځته شوې ده موږ ته معلومات راکړه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا نوریاس نوري ټولنیز او اقتصادي مطالب وړاندې کوي.
چین په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د ارک لولوري تیر ورځ په وی خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د چین هیواد یو شمیر پانګوالو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال سره په لیدنه کې په افغانستان کې د یو شمیر پروژو د پیل خبره کړې ده. د ارک لولوري په خبره شوې خبر پاڼه کې کڅه هم د دې پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوې، خو په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې چینایي پانګوالو په افغانستان کې له اوسنۍ ادارې د همکاري غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د طالبانو رئیس الوزرا اداري مرستیال چینی لوري ته د پوره امنیت او همکاري ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې 13 میلادي میاشت د چین هیواد لوړ پوړو چارواکو افغانستان ته په سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمیر پروژو د پیل خبره کړې وه. د افغان او پاکستاني سوداګرو ترمنځ د بارتر سوداګرۍ په اړه جوړه شوې کمیټې لومړنۍ ناسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې. یا د ناسته چې تیره ورځ په آنلاین بڼه ترسره شوه د بارتر یا جنس په جنس سوداګرۍ د پیل او د دې برخې د پیاوړتیا په تړاو خبرې وشوې. خونې لیکلي چې دواړو خواوو په بندرونو کې د ترانزیت په وړاندې د پرتو ستونزو د هواری او د نویو فرصتونو په رامنځته کولو بحث کړی. دا په داسې حال کې ده چې یادې خونې د بارتر سوداګرۍ د ښه مدیریت په موخه شاوخوا 4 میاشتې وړاندې یوه کمیټه رامنځته کړه. هغه مهال وویل شول تر کومه چې په افغانستان کې بانکي سیستم عادي شوی نه وي د افغانستان او پاکستان سوداګر به د سوداګرۍ په برخه کې له بارتر یا جنس په جنس سیستم نه کار اخلي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 1.1 یو ایرو ونه وی افغانۍ یو دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو دیارلس افغانۍ درې اویا پوله، یو سودریال دوویش افغانۍ شپږ نوي پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ دیرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار څلور سوه نوي افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه اونیک چاره دې برخه ته مو زنوري است نوري هر کلای کوم. په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په پاکستان کې وروستۍ سیاسي تحولاتو د چ په افغانستان کې طالبانو حکومت هغه د هغې هیواد کورنۍ موضوع بولي. له تاریخي پلوه لنډه کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. لومړی به اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره مرسته کوونکې د دغه هیواد اندېښمنونکي وضعیت ته په کتو لزینو ننګونو سره مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو په نوښت له افغانستان سره د مرستو مجازي کانفرنس تیر اونۍ تر سره شو چې پکې د 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې. د ډیپلوماټ په لیکنه په داسې حال کې چې د افغانستان خلک بشري مرستو ته جدي اړتیا لري، د طالبانو حکومت په ظاهره له مالی بنسټونو، مرسته رسونکو ادارو او ملاتړو هیوادونو سره پر بنسټیزو مسالو تعامل نه لري. وړاندې لولو د افغانستان په اړه د تګلارو بدلون نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا او متحدان یې له روسیې، چین او د هغوی له ملګرو هیوادونو سره تقابل کې راوستلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د تیر اونۍ په غونډه کې ویل له افغانستان سره د ستونزو د حل لپاره د ټولو هیوادونو تګلارې باید یو شان وي. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د البانیا د کډوالو یو کم ته چې افغانان پکې اوسیږي د بریتانیا د یوې شهزادګۍ سارا فرګسن پر سفر لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې ویلي دغه شهزادګۍ د یوې خیریه موسسې لخوا دغه کم ته بلل شوې وه، خو وړاندې لولو چې نوموړې په کم کې دننه له یو شمېر زړورو افغان میرمنو سره کتلې دي. مطلب کې د سارا د انسټاګرام د یو پوسټ په حواله راغلي، کم کې مې د افغانستان یو لوړپوړې ښځینه قاضي، د بایسکل ځغلولو د لوبډلې غړې او د ملي اردو او پولیسو هغه افسران ولیدل چې له افغانستانه د تخلي عملیاتو پر مهال راایستل شوي دي. وړاندې راغلي دغه ټولې افغان جونې او ښځې د زړورتیا کیسې لري، خو د بریتانیا شهزادګۍ ویلي دا میرمنې نه پوهیږي چې وروستای منزل به یې کوم ځای وي. ډیلی میل لیکلي سارا په کم کې د حلیمې په نوم هغه افغان میرمن هم لیدلې چې د تخلي پر مهال د اتو میاشتو میندواره وه. حلیمې ویلي دوه خواندې افغانستان کې پاتې وي چې یوه یې د هغو واکسیناتورانو له ډلې وه چې تیره میاشت نامعلومو وسلوالو کندوز کې ووژلې. له افغانستانه د تخلي په پروسه کې راایستل شوو یو شمېر نورو افغانانو هم شکایتونه کړي چې کوربه هیوادونه یې قضیو ته ډېره پاملرنه نه کوي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری له آزادی رادیو نو اورئ.
نن دی آزادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونې وار دی او وړاندې کوونکی احمد شیبر هم دلته راسره دی. شیبر صاحب، نن پر کومې موضوع خبرې کوئ؟
د سیمې په موضوع باندې. د سیمې په موضوع باندې داسې چې د پاکستان سیاسي حالاتو په رڼا کې د افغانستان وضعیت په کومه خوا درومي، په دې اړه باندې میلمانه راغواړو او بحث پیل لرو.
بلې، ښه موضوع مو غوره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او هغه سیاست، بهرنی سیاست چې طالبانو غوره کړی، دا دی چې له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي.
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغییر راځي یا نه راځي، دا د هغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد ده، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کیږي.
په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې، او صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپله دنده مخته وړي. د پاکستان ستره محکمه به د ملي اسمبلې د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بے باوري په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د څېړنې بهیر نن بیا پیلوي. د محکمې پرون د دریم ځل لپاره دغه بهیر پیل کړی و چې بې نتیجې پای ته ورسید. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلې یا پارلمان لغوه کړی، پرون د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستر محکمه به پریکړې کوي چې آیا د ملي اسمبلې د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې یکشنبې په ورځې په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده. دغه پریکړه د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړي او پاکستان له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکاري ډډه کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خبره شوي بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوي چې د اساسي قانون مطابق دی د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکزې کړې، خو عمران خان له مخکې د خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغېزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي وړمه ورځ په لاهور کې په یوه غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې په راروانو انتخاباتو کې د خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. عمران خان دا خبره ورسته له هغه کوي چې د راپورونو له مخې په دې ورسته یو کې په ملي اسمبلی کې د هغه د ګوند یو شمیر غړو له دې ګوند څخه خپل لار جلا کړی ده. پر عمران خان د اپوزیسیون لخوا د لګول شو نورو تورونو ترڅنګ د ګوند غړو انحراف هم دې ته لار هواره کړې و چې د هغه خلاف د تیر ریاکشن به پورس په پارلمان کې د بے باوري په اړه رایه واخیستل شي. د اپوزیسیون ګوندونو ادعا کړې و چې د عمران خان د واکمن ګوند ائتلاف د ملي اسمبلی د 322 څوکیو له نیمایي زیات یعنی 122 رایې له لاسه ورکړې دي. پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې څه باندې 240 میلیون نفوس لري، د خپل تاسیس په 15 کلونو کې ډیر وخت له سیاسي بحرانونو سره مخ واو، تر اوسه هیڅ یو صدر اعظم خپل بشپړ دوره نه در ترسره کړی. سیاسی شنون کې عائشه صدیق وايي د ملکی حکومتونو اړوند د ستر محکمې پخوانیو پریکړو ته په پام دا ګمان نه کوي چې ستر محکمه د پام وړ پریکړه وکړي. دا وايي که ستر محکمه کومه پریکړه کوي هغه به هم داسې پریکړه وي چې دکترین یې ایجابه وي. په 1999 کال د وخت صدر اعظم محمد خان جونیجو وروسته له هغې ستر محکمې ته مراجعه وکړه چې د پاکستان د هغه وخت پوځي ولسمشر جنرال ضیاءالحق چې څو کلونو مخکې د کودتا له لارې قدرت ترلاسه کړی و ملي اسمبله منحل او حکومت یې ړنګ کړ. ستر محکمې پریکړه وکړه چې دا مني چې حکومت یې په غیر قانوني توګه ړنګ کړی شوی، خو وویل اوس چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان شوی ښه به دا وي چې انتخابات ترسره شي. په 1993 کال کې هم سترې محکمې د ملي اسمبلی د منحلولو په اړه د هغه د وخت د ولسمشر غلام عیسی خان پریکړه غیر قانوني بللې وه. هغه مهال نواز شریف صدر اعظم و. د فرانس پرس په وینا د پاکستان ځواکمن پوځ که څه هم ظاهراً د هیواد پر روان سیاسي بحران کې د نه لاسوهنې خبره کړې، خو له 1940 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی څه باندې درې لسیزې د دې هیواد واګې په لاس کې درلودې. د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي د سترې محکمې قاضیان به اعلان کړي چې د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه غیر قانوني و، خو په عین حال کې به نوي انتخابات مجهوب وي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورئ چې د ازادي رادیو په غږ سبتون کې ماشين کې مو پریخيدي.
احمد یې ما د شهابات لار څخه اورورا لا دلته دونه کوي چندي دا تاله شي په نو مار اور خلک تنګيږي دا سم عامل روان دي د ملک کې څه حالات دي نو څه غمونه نشته خالي تعالی شي د ګیره نو څه شي دي نه کوي لا سرنګ حکومت د څه حالات دي
طالبان مشران نه مې دا خواسته چې دې غام دی وخري.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00202211234.
زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو زما له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولس نیمه شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې له یونانه ترکیې ته شړل شوي شاوخوا شپږویشت افغانانو سره یونانی پولیسو بدرفتاری کړې ده. د راپور په اساس له دغو افغان پناه غوښتونکو څخه پیسې او موبایلونه اخیستل شوي دي او هغوی بیرته د یو ډله مخپټو کسانو په مټ باندې د په زور د ترکیې خوا ته استول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه وکړه چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یوه ویډیو خپره او پر بنسټ یې دا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال متا نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. هغې پرون له یوه ډله افغان رسنیو مشرانو سره کتلی دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. پرون امریکا او بریتانیا په روسیې باندې په تیره په ځینو چارواکو باندې بندیزونه ولګول.
بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیر جمعه په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونی ول چې غشتلې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هواد بیلابیل ولایتونو یا هم له هواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبه په ورځ د هغو شذو ستونزې حل شوه چې هرات ته روان وي، خو د هغه محل و چې الوتکې تللې وي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو پر مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینه وو لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو د شذو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و شذو او نارینه وو ته اعلان شوي، ستاسو په نظر دغه د شذو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هر ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان استو چې د شذو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یوشتم پیړۍ شرایط ته تاسو ګوري او د عوامرو ته تاسو ګوري چې هیڅ یو بل سره سم معنی برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او د یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنې دي. خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغې په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه لمن دې مې چې د داسې عوامرو سره دی باید ډېر محتاطانه برخورد کی تاسو ګوري مثلا یو ده امر دی چې تاسو په پالکو کې بیا ورځ مزه یو کورانه ده یعنی کورانه سالم تفریح ضرورت لري چې مور او پلار خپل بچان سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله وکړ چې غواړي اما دی وایي چې نه ستا پلار دې په یو ورځ راشي مور دې په بله ورځ راشي ماشومان به څه کوي د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپله پارک ته د بچیانو سره لورانو سره بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي بیا به بېرته دی ځان سره ولي د دې هغه اول اقتصادي مشکلات ته ګوره د یو فامیل معلوم نه ده یو واضح خبر ده چې د دې هغه کې تن نارینه به د پارکونه استفاده کوي ښځې به دونه څو ګور باندې تزلي او درزلي مصرفونه نه کوي چې هغې ته ټیکسي ونیسي هغې ته موټر ونیسي هغه د پارکه پولیس یا بېرته راوړي دا بل دا چې د خلکو وخت ضایع کول دي یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچیان سره تېري هغه دی وایي نه ته تر نه خپله لاړ شه نن رخصتي او ښځه د بېرازه دوشنبه سه شنبه یې که یعنې دا رقم خو نه کېږي دا نه پوهېږم چې دا د کوم منطق د مخې نه دی داسې عوامر صادروي بل بدبختي د دې چې د جنکۍ د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نه شي یعنې ولې آیا دا ښځې د مکتبونه مسؤونه نه دي آیا دی ورته منطق دې ووایي خلک دې خپل په منطق باندې پوکي مثلا وایي چې ته مزه یعنې دې پیسې نه لري چې ښوونکو ته معاش ورکړي ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی یا مثلا دې امکانات نه لري یا دې اصلا قدر معلومي نه لري چې عقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې یو امر صادروي چې فلانی دې نن وګرځي نن دې وخوري نن څه مري نن دې راپورته شي او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي سبا دې نه ځي دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړې ده چې خلک دا رقم زپي دا رقم زپي چې نور به دې ژوند نه په سر راشي زه دې نه خوشي دې په دې مې چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید زمونږ د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي یو غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي خلک په جنگ راشي خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي دا یو نوع د جنگ میدان برابرول دي یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي کوم منطق لري خلکو نه پټي یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه څه رقم چې زو شمه چې امر صدري یله مده به چې هر څه زر د تاریخوالو مخونیول شي د مخز په مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یوه شتمه پیړۍ کې وایي چې ته په تارک سفر او یوازې مکو آیا اسلام دونه یعنی دې وړو کې کې چې په تارک مسونیات دی ولی ول شي چې فزبه دی یوازې سفر نکي دا د منطق ته نگرانه وي چې دغه وخت بنیاد خزو ضعیفه و دی د جنگي توان نه درلود لارو کېږي چې دایمه ناتو سره مخ شي وي کېږي چې یو خطر سره مخ شي دی ته محرم یا یو نارینه ور سره غو شغیت هغه مسئول یو ځای نه بل ځای ته ورسي اوس دغه مسئولیت چې موجود دی چې څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه دي څلور خو اوسېږي په تیاره کې ناست اوسي چې ده یو وخت یو ځای نه بل ځای ته ځي نو دې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي بغیر دغه واقعا خستري کوي زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم دا اورېدلو نه خبرو د لیدلو نه د تصاویرو چې خپل له په محل کې نه یم زما زړه په هغه خوځو واقعا درد کوي چې دې به څه رقم تحمل کوي د دې خوان به تلې کار پسې میره به تلې کار ته او دا به ناستې چې څو مازدیګر هغه راشي او هغه زوی چې ته به لري هغه د دواخانې پولیس ورته ګولۍ واخلي یو ټابلیټ واخلي چې د دوا او یا یې ډاکټر ته ایسي یا یې مثلا د سودا پسې لاړ شي دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هېڅ منطق نه لري معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې او محرم شي هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي نه د ښځې د شکنجې لپاره دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره ته استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي خلک نور ستړي دي نور واقعا خلک په تنګ راغلي کله چې په تنګ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت د افغانستان ته راشي نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري
مننه
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو بس دی
مننه
همدغه چې سړی وایي نور بس دی دی باید بس کړي نور
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري اوګي جانې مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي
تاسو نه مننه درنې خور ګلالي جان صافي تم زما سلامونه درنه مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون ورکړ ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم اوسم وکیل صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده.
د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه استونزې او هغه خطرونه شوز ته متوجه نه دي، آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولینا بالکل، زه بالکل هم نظر یم. هغه دا بل اثر دی، دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته ځي، او سوال اس کاله مخکې دا غنه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت او هغه وخت د دوی په ان چې څوک یو چیرته تلل یا ښځه متضرره کېده یا یو څوک باید ورسره وي، اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کار ونه کړي او زحمت ونه باسي شیان چې سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوي نوي خبرې وباسي، او اوس دلته چې ښځې کارونه کې مونږ خو تقریبا 90% ښځې یو، دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ ښځې یو، مونږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو، جنګونه ډېر مونږ یې متضرر کړو، مونږ نه یې ورونه، مونږ نه یې زامن، مونږ نه یې میړونه واخیستل، دلته کونډې ډېر زیاتې دي. که دوی کارونه کې د دوی اولاد د دوی خپل دا ژوند سر کم پر مخ لاړ شي، د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې خپل ژوند پاتې کېدل لپاره هر چیرته هلې ځلې وکړي، نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړې زایران یمه چې زه غواړم یو سفر ولاړم صفات شمال ته، زه تر سمنګانه پورې راغلم. یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي، هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه دی، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي، یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږ یې کته کړو، ایران ایران به کتل، واشي واشي به هر یو ته کتل، بیا ویل دا ستا څه کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه. یعنی ډیر سخته ده واقعا، دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدای زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځای مونږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پایستلی و، خو تذکرین سره نه لګېده، یا هر څم چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللی و ضرورت و، نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و، دونه ډارېدم چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به ووایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
او ژیجانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبورې سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي، ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل همدا خبره ده، همداسې زه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو، د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورک. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړ و، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو، او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادي پورې راشم یو سرویس. یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په آسانۍ نه ورکوي، په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه به پورته کړو، زه به پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لس روپۍ سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم، هر سرویس به اجازه نه و، نگران ویل بس تو اجازه نیست، زه به یې خواته ودرېدم، او دا نن ما دپاره ډېره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسی لینی موټر کې مونږ نه پرېږدي،
دونه سخته ده دونه من بد تاثیر کی چیز پختنه مکا یعنی هر میرمن دی پاره هر خزی دی پاره اوس هر اورز د شپې دوی کینی چې څنګه من کولای شو چې دوی د نارامول د پاره د دوی د ژوند د محدودول د پاره کوم لارې چارې وګورې د شپې وې د کیږي سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې د سلاړ شي پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي اختلاط ونه لري و دسی ونه کوي یاسي ونه کوي دا سر رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نشو کار نشته آمد نشته راکړه ورکړه نشته پیسې نشته د نظام د بانک خراب دی درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره هغه هم په هفته کې یو ځلي ټوله ورځ دې خلاصیږي هلته چې زه نوبت نه رسیږي یو بیروبار دی یو ماشر دی نو سر رقم ژوند وکړو څومره سخته ده موږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کیږو نه کیږو د لږې نه مرو او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ دپاره دومره سخته ده د ژوند دا ساحه څومره سخته ده څومره سړي ته درد ورکوي څومره سخته ده
صافی صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکړم تاسو د اوږې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي
معلومدار د علماو رول ډیر مهمه ده متاسفانه خبر دلته مهمه ده دا غن زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک ووري علما د دین ته ووایي کدی ونه مې ده به څنګه کوو زه وایم چې په دوه کالو په دوه کې د امریکایانو سره کافی ناسته درلودله او هلته تړونونه امضا کړل اته خپل د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډیر وفادار پاتې شول اما چې ویلي چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي هغه ډیر مسؤوله خپل یوادو ته بیرته ولېږل یعنی د هغه مسؤلیت ګارانتي وکړله او خپل وفاداري وښودله دی په موږ ته خو ویل شوي وو چې د امریکایانو ته هم توافق کړی چې ښځو حقوقو ته به دی احترام کړي زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل یعنی ولې دوی عقب نشیني وکړله دلته نه یوازې علماو ته ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي موږ ایت یو افغانه ښځه ایت یو افغانه جلی نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري هغه ورته لار برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي هیڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شای نه غواړي چې اروپایي په اروپا کې لري دا ناممکن ده اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي وادو سره ځان مقایسه کړو تاسو ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تیرولې فامیلونه اوس هم هلته دي حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي دغه اوس هم زهاور مجد مشرانو لورانې په ډېرې ښو پوهنتونو کې درس وایي یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي دی د عربستان سعودي ته وګوري دی د اماراتو ته قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر هم هغه ځای کې و هلته زه تلې لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري د پارلمان غړي لري یعنې لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي موټرونه درایوي بیرون ځي رستورانت ته ځي یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته یو ویشتمه پېړۍ ده دنیا چیرته تللی ټکنالوژي چیرته تللی او موږ هنوزم د یوې دی پسې شلل ولاړ سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي او نه پرې ټیکرای شي نو سي نه پرېږم ساری باید پټ اوسي مخې باید پټ اوسي دا خو هر پرې دي چې هره ښځه لاړ شي لست کړي دین زده کړي هغه واقعي دین زده کړي هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریس یو عالم ورته تدریس پوهنتون دی وایي درس دی وایي اسلام دی وایي چې هغې خپله پوه شي ما ته د جنت لاره ته ولې کوې پرېږدي چې زه خپله پوه شم چې د جنت لاره کمه ده دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي وشي چې مستقیم وخت چې مړه شو جنت ته لاړ شي آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږې ته ورته دلته قلم خوراک برابر برابر که همسه چه اوگه خورو ویلی تس گوری چه چونه کنی منگه لرو چونه بی سرپرست خزی لرو تس بدی بی در دختی که میلیون میلیون خال لادل پاکستان ایران تا خصوصا نارینه لادل کار تا دوری پیدا کولو تا او خزی لورانی خواهیم دیتون پا فرانسان که پیدا تی خیلی چه وگی برته د هر کار د پر مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي غره وغوړي
ته خو ممکنه ده. یانو د شرایط برابر کې چې هر یو ته د میاشتې $0 یا $500 ما شوړ کې چې هغه کور کې ناس او چې بيغمای شو کې یس نه پارتل شي مخبل کور ځان ته جنات جوړ کی. یانو کله شي پیری چې خپل ژوند مخته ایسي اول د علم مخه ولې نیسي، ولې د تحصیل مخه د خزو نیسي، د کوم اسلامي و سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي و د یو خي چې کارونه شدي کې هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالات فشار جوړه کړې ده، خلک زوري زب مطمئنه نه شدي یو بل جنگ ته لاره خلاصي، د یو بل بدبختی ته د افغانستان لاره خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه دله تبل راپورته شي او هغه خرچ قطن هغه سره علاقه نه لیدي به ټول دغه لمن ته ځان واشي، څوش دغه جنگ دی په مقابل کې کلک شي، څوش دی په زور د طالبان د حکومت نه برتکی. کدی غوړي کوي پیداوال د خلکو ژوند لا سره وکړي، کدی غوړي حکومت کوي پیداوال خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. خزه انسان ده، حق لري، اسلام ورته حق ورکړي چې ته تعلیم علم زده کړه، د علم حق ورنه ما خلا ته د اسلام په مقابل کې ولاړې. ته اصلا اوس باید خپل خدای ته جواب ورکړي. هغه څوک چې د علم معنی کې دی د اسلام اوامر ته به احترام کړی، د خدای د دې خپل په غضب کې او د جزا د ورته ورکړي. ان شاء الله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کې هغه خپل جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانان سودا څنګه ته د خدای امر نه پریږدي چې عملي شي. دی چې دا وایي چې موږ به محرم نه پریږدي، تر څو سره محرم جوړې موږ چې امیر خورو ویلي چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرېږي، یو خزه پردي ته ودرېږي چې زما محرم شوز ما څنګه اوسېږي؟ ته خو بس لاند خپل فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپل د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه دي قطعا اسلامي نه دي. کدی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کې دا دروغ ده، یو سیاسي فشار دی، نه فهم چې څه مقصد لري، یا دا چې د نړیوال ټولنې په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دوی کوم بل هیواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې لپاره عمله کوي، او بل یو هیواد ورته فرمایش ورکوي چې دغه سې د خلکو زپه زه بیا تاته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوال سره دا جزیه ته نه اخلي، او یا دا چې د خپل کوم بل هیواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې زوري، خلک زوري، ملت زوري چې پرې دغه هغه هیواد چې دوی ته فرمایش ورکوي هغه خوشاله وي. یعنی دغه ټول شیان چې دی کې زما په نظر زمينه دي او بد تی برابرې. یله معنی مشارت زر د خپل مشران یا څوک چې پودي هغه باید واقعا خپل په کلک او د دې څوک خپل منس کې دی نه باور نه کوم چې مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزراء په سویا باندې دی دونه به خبر اوسېږي او حکومت کې خبر نه اوسېږي او اجتماع پیری د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې کیږي. صحیح دی، شل کلمه کې کارونه چې دی کول اته مورته ویلې چې د څه وخت باید کړی وای، ولې چې مخکې دا غنی او بل حکومت یو بل باید بخته حکومت چې خلک دونه زپلی چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله. اوس خو تاسو نو اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقل نه ولا را جوړ کړی و، انسټیټیوټونه او پارلمانو محکمه وا سرنولي و، ته ولې ټول شاید سره خرابې پولیسو اردو و دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې د سره کولې جوړ شي، دا ټول ورانه برته جوړې، یا مکتبونه جوړ شي ټول ورانه برته جوړې. دې د ورانه لپاره راغلي او سي خدای درته زر ګلم ورته ټول کی، او کنه چې راغلي حکومت دی چې باید ځان ته پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کی، نړیوال قانونونو ته د قانونونو ته باید پابند اوسېږي، اسلام ته پابند اوسېږي، اسلامي اوامر د ځای کی او د خلکو د وسایې لپاره باید کار وکړي. حکومت د خلکو د وسایې لپاره دی، د خلکو د خدمت لپاره دی، نه دا چې د خلکو د زور اولو لپاره.
او ژجانی تاسو واوریدل چې صافی سیبه ودی خبر ته هم اشاره وکړه چې طالبان دنجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دی، او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړی ورځ باندې هغوی شونځي ته لاړې د مارچ په 28 نیټه. دوی د یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی، د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي. آیا تاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي؟
واقعا اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې همال میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي، ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای، خپل اعلان وکړو. په باور وکړه موږ دومره امیدواره شو، دومره هیلې د ټولو جنکوی په زړه کې وټوپېدې چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي. یاو کده حجاب خبرې خو هیڅ کله مونږ بی جابی نه بی جابیم کړی دا نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته. نو چې مونږ تحصیل ونه کو او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوام ځلی دا اعلان وکړي چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړ په خپل وخت او دروازې تړلې دروازو شاته پات شو باور وکړي چې هغه ورس نه وازی هغه جنکی چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرینو خودل دروازو شاته دوی وژړل ټول افغانستان وژړل د باور وکړي زموږ زړونه اور اخیستي دوی کدا تعلیم سره سیاسی برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده کیا واری ز په خپل علمی غړي پاتې شوم یو لاس کاله په معرف کې قسم خورم چې د معرف هغه سیستم چې کله پاغه کې وقفه راشي بیا هیڅ کله په حال ناراضي هر کیا یو هیواد اوران شي بیخي بیخي سرچپه شي تک تک شي د وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانی جوړ کی او بیرته به مانیګانی جوړ شي اما کمارف یو واری د دې سیستم ته صدمه ورسید او پدې کې ځان راغی وقفه راغی نو هغه هیڅ کله هم هغه خپل حال ته ناراضي دا لوی جفا ده او درې کاله کیږي چې دغه سي برخوردونه د معرف سره کیږي همیشه حکومت چې راغلی دی دغه د کیفیت لپاره هیڅ کله کار نه ده شوی دی هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي پاغه لوی علما کار کوي پاغه ډیر تکلیفونه ایستل کیږي هغه ډیر اوږد پروسیجر لري ډیر پیچلی دی چې پاغه کار کیږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي هغه د سینې دی چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لري کی او بل څه بیا پیشنهاد وکړي نه هغه به کار هغه نه کار اخیستل کیږي او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکوم معرف دپاره چا کار نه دی کړی معرف یې خراب کړی دی معرف یې رغولی نه دی هر یو خپل سو استفادي معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی یو امپراتوري ده هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي دا لویه جفا ده د یو ملت د انسان جوړولو لپاره د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي همدا تعلیم دی همدا علم پوهه ده همدا هنر دی چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد د پرمختګ لپاره خو دې سره دا رقم برخورد یعنی تباور وکړه چې دا موږ ډیر وزورولو دوی آرام ناست یا وېس دلیل نه وای دا مسله ګونګه ده اوس
او جی جان ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه ګلالی صافی صاحب تاسو څخه هم مننه د خبرونی وخت پای تر رسیدي بل اونې به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو
اصل راست صدا تک دے
ساعت